احمد شیبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. افغان طالبان له ازبکستان سره یو تړون لاسلیک کړ چې لمخیه د ازبکستان د هوایي ډګرونو له لارې د افغانستان زراعتي محصولات نورو هیوادونو ته صادر شي. د طالبانو د بلخ د ولی ویان حاجی زید د پنشن به پروس په اکسپانه کې لیکلی دی چې له ازبکستان سره د لاسلیک شوي تفاهم نامې له مخې د افغانستان میوه او سبزیجات به د ازبکستان د هوایي ډګرونو له لارې د منځنۍ آسیا، جنوبي آسیا او اروپایي هیوادونو بازارونو ته صادر شي. له نږدې یوې میاشتې راهیسې پاکستان د افغانستان سره لارې بندې کړي دي چې له عملی افغان سوداګرو ته سخت زیانونه اوښتي دي. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د چهارشنبې په ورځ په کابل کې وی غونډې ته د خبرو پر مهال له سوداګرو وغوښتل چې د پاکستان په ځای نوري بدیلې لارې پیدا کړي. د افغانستان یو شمېر سوداګرو ازادي راډیو ته ویلي دي چې شاید د دوی لپاره دا اسانه نه وي چې د پاکستان د لارو بدیل ژر پیدا کړي، ځکه چې پاکستان د افغانستان د میوه او سبزیجاتو نږدې او لوی بازار دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر له پاکستان سره د اختلافاتو د حل کېدو لپاره پر مذاکراتو ټینګار وکړ. امیر خان متقی دا خبره پرون په کابل کې د بهرنیو چارو په وزارت کې د اسلامي همکاریو د سازمان لمرستیال او د افغانستان لپاره د دغه سازمان له ځانګړي استازي طارق علي بخیت سلا سره د لیدو پر مهال وکړه. بل لور ته طارق علي بخیت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند هرکلی وکړه او ویل چې د دوو ګاونډیو مسلمانو هیوادونو ترمنځ باید دا اختلافات د خبرو له لارې حل شي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې په روسیو کې هغه وخت ډېرې خراب شوې چې تیره میاشت پاکستاني الوتکو پر کابل برید وکړ. په ځواب کې طالبانو د ډیورنډ کرښې په اوږدو پر پاکستاني پوځي پوستو حملې وکړې. تر دې نشته وروسته د قطر او ترکیې په منځګړیتوب د روغې جوړې خبرې په دوحې او استانبول کې وشوې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یې اوربند ته لاره پرانیسته، خو لا هم اړیکې کړکېچن دي او د دواړو هیوادو ترمنځ د تګ راتګ لارې بندې دي. د ژمی پر رسیدو سره د کابل په ښار کې د برېښنا پارچوي زیاته شوې ده او خلک شکایت لري چې مسؤلین باید غم وخوري. د کابل ښار په ځینو سیمو کې په څلور ساعتونو کې دوه ساعته او په ځینو کې پنځه ساعته برېښنا وي. د برېښنا شرکت چارواکي وایي چې د ښار اړتیا له 1450 تر 800 میګاواټه پورې ده او دوی د 350 او 400 میګاواټه ترمنځ برېښنا لري. که څه هم د برېښنا شرکت ویان محمد صادق حق پرست کورنیو رسنیو ته په خبرو کې له کابل ښاریانو غوښتي دي چې صبر وکړي، خو د ښار اوسیدونکي وایي چې د تیرو کلونو تجربې ورته ثابته کړې ده چې د ژمي له راتګ سره پارچوي نور هم زیاتی شي. د سریلانکا کرکټ بورډ د پنځشنبې په ورځ وویل چې لوبغاړي به په پاکستان کې پاتې شي چې له کوربه هیواد او زیمبابوې سره راتلونکې اونۍ درې اړخیز لوبې ترسره کړي. د سریلانکا کرکټ بورډ وروسته تر دې دا پریکړه وکړه چې ورون د پاکستان حکومت دوی ته ډاډ ورکړ چې د لاهور پر ځای به دا لوبې په راولپنډۍ کې ترسره شي. په 2009 کال کې په لاهور کې د سریلانکا د کرکټ پر لوبغاړو برید شوی و چې شپږ لوبغاړي یې پکې ټپیان شوي وو. د سیشن بی پورس په اسلام آباد کې تر ځانمرګ بریز وروسته چې 12 سنه پکې وشتل شول او وبښت نور ټپیان شول، د سریلانکا لښ تر لږه اته لوبغاړو د امنیتي ستونزو له ویرې وویل چې بیرته خپل هیواد ته ستنې شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی پرون وویل چې د هیواد د پوځ مشر د سریلانکا دفاع وزیر ته ډاډ ورکړی چې د دوی د کرکټ ټیم امنیت به پوځ په خپله ونیسي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. د طالبانو مالی وزارت سوداګرو ته خبرداري ورکړ چې له درې میاشتو وروسته به له پاکستان د درملو واردات یو مخ بند شي. ځینې درمل پلورونکي د پریکړې څخه اندېښمن کړي.
د افغانستان دوا تجارت به ستونزو سره مخامخ شي، ځکه موږ د پاکستان سره د اوږد مهال وخت نه تجارت کوو.
د افغانستان او پاکستان د کړکېچونو اړیکو په اړه مو د تیر جمهوري نظام د وسلوالو ځواکونو د ویاند جنرال اجمل عمر شینواري نظر اخیسته.
دغه پاکستان کوم کړنې چې کوي او کوم دریزونه چې دوی سرګندوي دغه ډېر د تعجب وړ.
اوسنیو چارواکو ته د خصوصي ځوانانو یو وړاندیز
که په دولت کې دومره ځای نه وي چې په دولتي اداراتو کې مسلکي ځوانان جذب شي، په دغه برخه کې دوی ته کار وشي، مسلکي ورکشاپونه دوی ته دایر شي.
دا به هم واوري چې بی بی سي له ولسمشر ترامپ څخه بخښنه وغوښته. در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د درمل یو شمیر واردونکي د درملتونونو خوندان او د روغتیایي مرکزونو مسولین اندیشمن دي چې له پاکستان افغانستان ته د درملو د وارداتو په بندېدو سره به شایي درمل په بازارونو کې کم شي او بیې به لوړې شي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید د بدیلو لارو په برخه کې لازمي اسانتیاوي برابرې کړي. د طالبانو حکومت د مالی وزارت اعلان کړی چې د ټیټ کیفیت لرونکو درملو د وارداتو د مخنیوي په هدف به له درې میاشتو وروسته پاکستان نه د درملو واردات بند شي. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو حکومت له دې اعلان وروسته چې له پاکستانه به درې میاشتې وروسته د درملو واردات بند شي، د درملتونونو یو شمیر خاونده، د درملو واردونکي او د روغتیایي مرکزونو مسولین د دې پریکړې د احتمالي پایلو په اړه اندېښنه څرګندوي. که څه هم د طالبانو حکومت د دې پریکړې موخه د ټیټ کیفیت لرونکو درملو د وارداتو مخنیوی بللی، خو د دغو کسانو په باور په داسې حال کې چې د افغانستان د درملو بازار لا هم تر ډیره په پاکستاني درملو پورې تړلی دی، دا اقدام کولی شي د درملو د کمیدو او د بیو د لوړېدو لامل شي. د درملو یو واردونکی احمد شاه نصیرزی وایي له پاکستاني شرکتونو سره اوږدمهال تړونونه لري او لیات هیواد څخه د درملو پر واردولو بندیز به دوی له جدي ستونزو سره مخ کړي. هغه د پنجشنبه په ورځ د نومبر په 14 ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان دوا تجارت به ستونزو سره مخامخ شي، ځکه موږ د پاکستان سره د ګډ محل وخت نه تجارت کوو او د دوا واردات له افغانستان لپاره دوی سره زموږ مالی مسائل دي او د ګډ محل لپاره هم قراردادونه کړي دي، نو دغه مشکلاتو سره به مخ شو.
په ورته وخت کې د درملو یو بل واردونکی سید شبیر هاشمی د طالبانو له حکومت غواړي چې د بدیلو لارو په برابرولو سوداګرو ته لازمي اسانتیاوي برابرې کړي.
په دې اړه باید داسې زمینه برابره شي چې موږ ته په اسانه او ساده توګه لارې پرانیستل شي. بندر عباس شته او هوایی لارې هم شته. یخچالي، غیر یخچالي او کپسولي توکي دي باید خپل کیفیت له لاسه ورنه کړي.
د کابل ښار په سره شمالي کې د یو درملتون خاوند چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي د ده په درملتون کې ډیری درمل پاکستاني دي.
د پاکستان د لارو په تړه کې دوه سره د درملو په بیو کې ډېر توپیر راغلی. اوس که په بازار کې 100 قلمه درمل د هند وي، 14,000 قلمه له پاکستان راځي.
د درملو دا واردونکي او د درملتونونو خاوندان وایي دا درمل له بېلابېلو شرکتونو واردېږي چې د ځینو کیفیت ښه خو د ځینو ښه نه دی. د یو شمېر روغتیایي مرکزونو مسولین هم وایي چې د نورو هیوادونو په ځانګړي ډول له هند څخه د درملو واردات د افغان ولس اړتیاوې په بشپړ ډول نه شي پوره کولی. په کابل کې د یو خصوصي روغتون مسول شکیب کارګر ازادي راډیو ته وویل
که دا با کیفیته وي که بی کیفیته وي مونږ دې ته اړتیا درلودله. دغه وس د کومې ورځ نه چې د تورخم لاره بندر بند شوی دی، دواګانې شارټ شوي دي. هندي دوا د چرازی په کنټینرونو کې هغه د افغانستان اړتیاوي نشي پوره کولی.
د طالبانو حکومت د مالی وزارت اعلان کړی چې د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال د لارښوونې له مخې له اقرب له 1 نیټې څخه تر 3 میاشتو پورې د پاکستاني درملو له واردولو مسول اخیستل کیږي، خو له هغې وروسته به د دغو درملو واردات بند شي. په هغې اعلامیه کې چې د پنجشنبه په ورځ د نومبر په 14 دغه وزارت په خپله ایکس پاڼه خپره کړې راغلي ټولو هغو سوداګرو ته چې له پاکستان څخه درمل واردوي خبر ورکول کیږي چې په 3 میاشتو کې خپل تجارتي معاملې تصفیه کړي او د وارداتو لپاره په جدي ډول بدیلې لارې استفاده کړي. د اعلامیې پر بنسټ دا پریکړه د ټیټ کیفیت لرونکو درملو د وارداتو د مخنیوي لپاره شوې او ټینګار شوی چې د لوړ کیفیت لرونکو درملو د بدیلو وارداتي لارو لپاره به لازمي اسانتیاوې برابرې شي. دا پریکړه وروسته له هغې اعلان شوه چې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د نومبر په 12 د افغان صنعتکارانو او سوداګرو سره په یوه ناسته کې هغوی ته درې میاشتې وخت ورکړ څو پاکستانی اړخ سره خپلې تجارتي معاملې راټولې کړې. هغه په دې ناسته کې پاکستان تورن کړ چې له سوداګرۍ سیاسي استفاده کوي او زیاته یې کړه چې دې کارت افغان او پاکستانی سوداګر دواړه زیانمن کړي دي. نوموړي وویل تر کومه چې اسلام آباد دا تضمین ورنه کړي چې تجارتي لارې به د هر ډول شرایطو په صورت کې نه تړي، د دواړو هیوادونو سوداګریزې اړیکې به ځنډېدلې وي. د یادونې ده چې پاکستان له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې افغانستان سره خپلې ټولې لارې تړلې دي. دغه لارې د اکتوبر په 11 د دواړو لورو د سرحدي ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ په کرښه تر نښتو وروسته د پاکستان لخوا وتړل شوې او تر اوسه تړلې پاتې دي. د کابل یو شمېر اوسېدونکو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د پاکستان سره د سوداګریزو لارو د تړل کېدو له امله د یو شمېر درملو، خوراکي او ساختماني موادو بیې لوړې شوې دي.
د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر وایي له پاکستان سره به تجارتي لارې وروسته له هغه خلاصې شي چې اسلام آباد دا تضمین ورکړي چې په هیڅ ډول حالاتو او شرایطو کې به بیا دا لارې نه بندوي. هغه د چهارشنبې په ورځ په کابل کې سوداګرو، صنعتکارانو او د مالیې وزارت چارواکو ته سپارښتنه وکړه چې پر پاکستان د سوداګرۍ اتکا راکمه کړي او نورو بدیلو لارو او مارکیټونو ته مخه کړي. په دې اړه مو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې د مرستیال محمد جونس مومند لنډ نظر اخیسته.
د افغانستان تجاران په تیرو څو کالو کې تقریبا په 40 کال یو خواته د افغانستان هر ځل د ډالر څخه په میلیونو ډالر تاوان شل دي او تقریبا په اوسنیو وختو کې زموږ تجارت دی ترانزیت زموږ تقریبا 50% پر دی او د هندستان سره مو د صادرات ترانزیت تقریبا په 0 کې دی. د پاکستان د خواته څخه خپل منځي تجارت کچیر زموږ هم پیدا ده، د پاکستان هم پیدا ده. لہذا لازمه دا و چې د افغانستان د خلکو یا د افغانستان د خصوصي سکتور هم د اواز او دغه پریکړه تقریبا ټول چې هلته د خصوصي سکتور استازي موجود وو هغه هم لبیک ویلې دي او دا پریکړه یې تایید کړې ده. ولې زه مجبورم هر وخت چې موږ د یو مشکل سره مخامخ شو موږ باید مشکل ته فرصت ورکړو. اوس تاسو ګورئ څو کاله د مخه بنجشونه وه، موږ وکولای شوی چې د وړو یا د غړو لپاره نوې بدیلې لارې پیدا کړو. موږ خوراکي توکي ټول د نور په نادرو څخه افغانستان ته داخليږي او دا په دې خبره چې موږ مشکلات ورو ده او موږ ټول مشکلات د حل لپاره پیدا کړل او نور بازارونه څخه خصوصا د صادراتو لپاره هم موږ د چابهار لار موږ پر مخ باندې اوس خلاص ده، د روسیې لار خلاص ده، د چین لار خلاص ده، ټول لارې هغه ممکنه لارې چې خلاص.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال محمد جونس مومند.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د خوست اوسیدونکو غوښتنه کوي چې ځوانانو ته د ټولنې په مسایلو کې د فعال ګډون، همدارنګه هغوی ته د کار او زده کړو شرایط برابر شي. دوی زیاتوي د هغو ځوانانو شمیر هم ډیر دی چې په پوهنتونونه یې لوستي خو په حکومتي او غیر حکومتي ادارو کې د کار کولو شرایط ورته نه دي برابر شوي. بل لوري ته ځایي مسؤلین وایي چې د ځوانانو دا غوښتنې اړوندو ادارو سره شریکې کړې دي. له خوسته د ازادي او مشال راډیو خبریال نجیب الله خیل راپور لري.
د خوست اوسیدونکو له اړوندو ادارو غواړي چې ځوانانو ته د خپلې ټولنې په چارو کې د فعال ګډون، د کار مناسب شرایط او هغو ځوانانو ته چې د لسانس تر کچې پوهنتوني زده کړې کړي د ماسترۍ او تر هغې د لوړې کچې د تحصیلاتو زمینه برابره کړي. دوی د اطلاعات او کلتور د ځایي ادارې په نوښت د مسؤلینو او یو شمېر ځوانو فعالانو په ګډه ناسته کې ټینګار وکړ چې د تفاهم او متقابل همکارۍ د پیاوړتیا لپاره دی بیا بیا ناستې را وبلل شي. د خوست یو ځوان اوسیدونکي رشید الله همدرد مشال راډیو ته وویل
ښه خبره دا ده چې په وطن کې په ټولو کې ملي یووالي ته، ملي وحدت ته، د یو بل منلو ته، د یو بل زغملو ته ډېر کور په کور دی. زموږ هیله به دا وي چې ټولو ځوانانو باندې په ټولو د وطن په وګړو باندې باید په یو ډول باور وشي. د دوی ته په کاري فرصتونو پورې کولو کې باید په واسطه وکتلی شي.
خوستی ځوانان وایي که چیرې د دوی نظرونو، غوښتنو او د سیاسي او ټولنیز ژوند اړوند مسلو په اړه د هغوی نظرونو ته پام ډیر شي نو بیا دې سره د دوی د مسؤلیت منلو احساس لا پیاوړی کیږي. یو تن ځوان فعال نقیب الله زلاند وویل
په موږ کې که یو ځوان غوښتنو ته غوږ ونیول شي هغه ځوان د دې احساس کې چې د وطن په دې خاوره کې زموږ خاک دی، موږ د دې ملک، د دې هیواد د ملکیت احساس کو.
خوستی فعالان ځوانانو لپاره د مسلکي برنامو پلي کېدل او پر حرفو او کسبونو د هغوی سمبالیدنه هم د دوی د ځان بسیاینې یوه ګټوره لار بولي او په دې اړه د زمینو د برابرولو غوښتنه کوي. یو بل فعال ځوان عابدالله ګران وایي
که په دولت کې هغه چا خبره چې دومره ځای نه وي چې په دولتي اداراتو کې مسلکي ځوانان جذب شي، په دغه برخه کې د دوی ته کار وشي، مسلکي ورکشاپونه ورته دایر شي چې په مسلکي ډول دوی ورزل شي او خپلې کورنۍ ته حلاله نفقه د شخصي کاروبار له لارې برابر.
په ورته مهال ځایي چارواکو یو شمېر ځایي فعالو ځوانانو سره په ناسته کې د ځوانانو غوښتنې پر ځای وبللې. وی ویل خوست پوهنتون کې د ماسترۍ پروګرامونه په ډېرېدو دي. دوی له بهر میشتو افغان پانګوالو هم وغوښتل چې راشي او په خپل وطن کې پانګونه وکړي. خوست ولی مولوي عبدالله مختار ګډونوالو ته وویل
دغه صنعتي فاک د رغونې په خاطر دغه دوه اقدام وکړل چې یو مو به برېښنا ورته برابره کړه او له بلې خوانه هغه د وزارت له خوانه د سړک جوړونې او د ویالو جوړولو پروژه ورته روانه ده. نو په له تاسو مو غوښتنه دا ده چې د دغه ورسونو سرمایدارانو ته دا دعوت ورکړي چې د خدای په لحاظ تاسو چې په دوبۍ او جزیرۃ العرب او اروپا کې خپل سرمایه استعمالوي، راشي دا سرمایه په خپل هیواد او خپل ملت کې مصرف کوي او دلته سرمایه گذاری وکړي چې خپل هیوادوالو ته کار پیدا شي.
یاد دیوی کتون که پوست وقت که افغان ځوانانو لپاره د با کیفیت او عصري زده کړو امکانات، دوی ته د تخنیکی او مسلکي مهارتونو د حاصلولو د اسانتیاو برابرول، د کاری فرصتونو ایجاد، د دوی د وړو کاروبارونو او هغوی لپاره د لازم مهارتونو د ترلاسه کولو څخه ملاتړ، د اقتصادي ځواکمنتیا لپاره آنلاین زده کړې، اروایي ملاتړ او ټولنیزو فعالیتونو کې فعال ګډون د ځوانانو له مهمو غوښتنو بولي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
بی بی سی د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه بخښنه وغوښته چې په یوې خپرونه کې د هغه د وینا ځینې برخې سمې نه دي خپرې کړې. بی بی سی په ورته وخت کې اعلان وکړ چې د پانوراما په نوم خپرونه چې په هغې کې د ولسمشر ټرمپ دا خبرې خپرې شوې دي نوره نه خپروي. د ولسمشر ټرمپ وکیلانو تر دې مخکې ګواښ کړی و چې بی بی سی د بخښنه وغواړي او یو میلیارد ډالر تاوان دې ورکړي. د ټرمپ وکیلانو بی بی سی ته ویلي وو چې د لندن په وخت د جمعې د شپې تر لسو بجو باید ځواب ورکړي. د دې قضیې په تړاو د بی بی سی عمومي مشر ټیم ډیوی او د خبرو د برخې مشر دیبرا ټرانس استعفا ورکړې دي. د بی بی سی ویاند وویل چې د دې شبکې وکیلانو د ټرمپ د وکیلانو لیک ته چې د یکشنبې په ورځ ترلاسه کړی دی رسمي ځواب استولی دی. بل لور ته د بی بی سی د مشر سمیر شاه په وینا راغلی دی چې نوموړي د پنجشنبې په ورځ سپینې ماڼۍ ته بیل لیک استولی چې په هغه کې د ټرمپ د 2020 کال د جنوري د شپږمې د وینا د سمون له امله بخښنه غوښتې ده. همدا وینا په پانوراما خپرونه کې خپره شوې وه. بی بی سی وویل چې دوی نه غواړي چې د ټرمپ مستند جوړ کړی فلم بیا خپور کړي. د بی بی سی مشر زیاته کړه چې دوی د ولسمشر ټرمپ د وینا د ایډیټ له امله پښیمانه دي، خو دا ردوي چې د هغه د بدنامۍ په نیت داسې کار کړی دی. د ټرمپ د 2020 کال د جنوري د شپږمې نیټې په وینا کې دی وایي موږ د کانګرس ودانۍ ته ځو او موږ به خپل زړور سناتوران د کانګرس غړي او غړې وهڅوو. خو څه باندې 50 دقیقې وروسته یې ویلي وو چې موږ مبارزه کوو، موږ سخت مبارزه کوو. د 2024 کال په پانوراما خپرونه کې دا دواړه جملې سره یو ځای داسې راغلي دي چې ټرمپ وایي موږ به د کانګرس ودانۍ ته ولاړ شو، زه به له تاسو سره یم، موږ مبارزه کوو، موږ سخت مبارزه کوو. هغه وخت د کانګرس پر ودانۍ مظاهره چانو یرغل کړی وو او د ولسمشر ټرمپ دا خبرې بی بی سی د 2024 کال د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې خبرې کړې وې. په دې ډول په خپرونه کې داسې ښکارېده چې ټرمپ خپل ملاتړي تشدد ته هڅوي. دا خبر هم لرو چې د پاکستان مرکزی پارلمان هغه لایحه پرون تصویب کړه چې د پوز او سنی مشر او ولسمشر ته ټول عمر قانوني معافیت ورکوي. فرانس پریس اژانس د منتقدینو په وینا خبرداری ورکړی چې دا تعدیل به ډیموکراسي ټکنۍ کړي او قضایي خپلواکي به له منځه یوسي. د 28 تعدیل له مخې چې د پارلمان 2/3 برخې اکثریت تصویب کړ، د دفاعي ځواکونو د نوي مشر واک زیاتی شي او د فدرالي اساسي قانون محکمه رامنځته کړي شي. د ځینو په باور دا محکمه د سترې محکمې صلاحیت کمزوری کوي. د تغیراتو له مخې د پوځ مشر عاصم منیر ته د پولیو ځواکونو تر څنګ د هوایي او سمندري ځواکونو قمانده ورسپارل کیږي. د تعدیل له مخې هر هغه افسر چې د فیلډ مارشال یا د هوایي ځواکونو مارشال یا د سمندري ځواکونو اډمیرال رتبې ته رسي شي، د ژوند تر پایه به هم رتبې لري، هم نور امتیازات، او هیڅ محکمه به یې په کوم جرم نشي محاکمه کولی. د تعدیل له مخې ولسمشر زرداری هم آصف زرداری هم له هر ډول جرمي تعقیب څخه خوندي شوی دی. زرداری هغه څوک دی چې د فساد یو شمېر قضیې لري. ولسمشر زرداری د پارلمان تر موافقې سمدستي وروسته دا قانون توشیح کړ.
لا خبرونو ور اخوا
د پاکستان دفاع کورنیو چارو وزیرانو ادعا کړې چې په پاکستان کې د روسیو ځانمرګو بریدونو عاملین افغانان وو. د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف همدارنګ ویلي چې پاکستان ممکن بیا په افغانستان کې هوایي بریدونه ترسره کړي او په دغو بریدونو کې د مشکوکو لاس لرونکو پټنځایونه په نقشه کړي. نوریاس نوری د پاکستان د دغو نویو تورونو او د کابل او اسلام آباد د کړکیچن واړیکو پاړه د ړنګ شوي جمهوري نظام د وسلوالو ځواکونو له ویان جنرال اجمل عمر شینواری سره مرکه کړې او لومړی پوښتنه ترې کړې چې پاکستان کې روسیو بریدونو ته په پام اسلام آباد په بیا په افغانستان کې هوایي بریدونه ترسره کړي.
تاسو ګورئ دغه د پاکستان ستونزه او ناخواله د افغانستان سره تقریبا یو اوږد تاریخ لري. زمونږ د اوسني حالات یو ژوره کتنه د تخصصي لحاظ ولرو، نو دې پایلې ته رسیږي چې دغه پاکستان کوم کړنې چې کوي او کوم دریځونه چې دوی څرګندوي دغه ډېر د تعجب وړ دي. دغه پټنځایونه او د دغو ټولو تروریستي تعلقاتو اصلي مراکز په خپله دننه په پاکستان کې دي. دوی تیوریسنان او ستراتیجیستان په پاکستان کې دي، نو دوی څنګه بیا غواړي چې دوی پټنځایونه په بل هیواد کې یا په افغانستان کې په نښه کړي؟ دویم ټکی دغه دی چې کوم څرګندونې چې دوی د افغانانو د خپلتیا په اکل باندې، خو دا هغه افغانان دي چې د دوی په مدارسو کې روزل شوي دي او د دوی د فوزي مسولینو د خوانه دوی تل په افغانستان کې ګمارل شوي د خصوانه کړنو لپاره. دا خو هغه څه دي چې مطلقا په ډاګه دي. او دریم ټکی په دې اکل باندې دغه دی چې د دوی د وزیران تقریبا د عامیانه اصطلاح چې د غزمنګ په مجازي نړۍ کې ورنه ګټه پورته کیږي لکه فیسبوک چلاون کې ورنه جوړ شوی دی که دوی واقعا مسلکی او تخصصي برخورد کوي دا په بیځای سرګندونو او په داسې دریزونو نیولو باندې دا ستونزه دا کشاله نه حل کیږي. دوی ولی په لومړي سر کې د تروریزم نه یو روښانه تعریف نه وړاندې کوي. دوی هر کړنه او هر اقدام تقریبا خپل مشکوک دی په ځای چې دوی په نورو مشکوکو ادرسونو پسې وګرځي.
دغه چې دوی وایي چې دغه بریدونو کې د لاس لرونکو د هویت لپیژنګلوي وروسته دوی دا تثبیت کړ چې دا افغانان دي. دا هغه تور چې جمهوری نظام کې به هم اکثرا په دا ډول حملو کې لګیده چې په دې کې پاکستانی اتباع لاس لري. آیا د پلټنو په نتیجه کې دا تثبیتېدلی شي چې دا د افغانستان اتباع وو او که دا یوازې یوه لوبه ده چې پر یو بل د تورونو د اچولو دوام دی؟
تاسو ګورئ د جمهوریت په وخت کې چې هر تروریستي عملیات شوي دي د افغانستان د تروریزم ضد هغه بنسټونه چې وو په هغې باندې پوره پلټنې کړي دي او د اسنادو شواهدو سره یې دغسې موضوعات مطرح کړي. دا داسې نه وه چې یوازې یو ادعا وه. دویم ټکی دا دی چې دغه هم د تعجب وړ ده چې په دومره لنډ وخت کې دوی څنګه کولای شي چې دغسې پلټنې ترسره کړي او دا ثابته کړي چې دا کوم افراد او اشخاصو چې په دغه عملیاتو کې ګډون درلوده هغه افغانان. یعنی دا امکان نه لري په دومره لنډ وخت کې. دوی په مخکې وار هم دغسې یو ادعا مطرح کړې وه چې په هغې اکله هم موږ خپل دریځ درلوده چې دغه ادعاګانې تقریبا یوې لوبې ته ورته دي.
د طالبانو چارواکي تر اوسه پورې غلي دي، که څه هم دوی په ځان سره کله کله د پاکستاني چارواکو ځینو څرګندونو ته غبرګون ښیي، خو دا نوې ادعا هم ډېره قوي ادعا ده چې پاکستان کوي چې د دواړو ځانوژونکو بریدونو ترسره کوونکي افغانانو. ولې د طالبانو چارواکي سمدستي د دغه ادعا په وړاندې ولې غبرګون نه ښیي؟
د دې پوښتنې ځواب خپله باید طالبان وړاندې کړي. ولې د زمونږ په حال باندې څوک باعث شوی چې دغه ادعاګانې پاکستان افغانستان لوري ته مطرح کړي. نو خپله طالبان د دې باعث شوي. طالبانو په څلورو کلونو کې لوی فرصتونه د لاسه ورکړي دي.
خوشنواري صاحب، زما هدف تاسو مخکې وویل چې دغه دواړه وزیران چې دا ډول څرګندونې کوي تقریبا اوس دغه د فیسبوکي شکل غوره کړی دی، فکر نه کوي چې د دوی دغه څرګندونو یا دغه اداو ته نور د طالبانو چارواکي دومره اهمیت نه ورکوي؟
پرته د شک دغه یو بربل واقعیت دی. اولې د طالبان لوري دپاره دا یو مسؤلیت دی چې دې په وړاندې باندې سره دی چې هغوی رسمي مسؤولین دي، دا چې هغوی حیثیت او خپل حیثیت او خپل پرستیج او موقف نه پېژني دا د هغوی ستونزه ده. ولې یو هېواد رسمي مسؤولین چې داسې ادعاوې مطرح کوي باید د دوی کوم حرخ ته چې دوی ادعا مطرح کوي د هغې اړخ نه چې طالبان دي، دوی باید په زغرده باندې او په روښانه ډول باندې د دوی په مقابل کې ځواب ولري. او په عین ترتیب طالبان خپله تخصصي او ظرفتي نیمګړتیاوې لري، نشي کولای چې د دغسې ادعاو په مقابل کې هغه تخصصي او مسلکي دلائل او استدلال چې لازم ده مطرح کړي.
دغه وضعیت په پام سره د دواړو لورو ترمنځ دریم پړاو خبرې هم بې نتیجې پای ته ورسېدې. وروسته بیا پاکستانی لوري یو لړ ضد نقیز څرګندونې وکړلې چې موږ خبرو ته حاضر یو که منځګړي ترې وغواړي ترکیه او قطر. خو بیا ځینې نور دغه پیښې رامنځته شولې، د خبرو موضوع بیا تر سیوري لاندې ونیوله. اوس دغه کړکېچ په خپل حال دی، فکر کوي چې دواړه لوري به بیا هم دې ته چمتو شي چې خبرې مخته یوسي؟ طالبانو لوري په دې ټینګار کوي چې دوی باید د رغند خبرو ته، اسلام آباد لوري باید رغند خبرو ته راوړاندې شي، او پاکستانی لوري هم وایي چې باید د دوی غوښتنې ومنل شي.
تاسو وګورئ، پاکستان د تل په څیر باندې خپلې دغه ملي ګټې په بهرنیو اجنډاو کې لټولې دي. د پاکستان هغه کم خصمانه شریر او د چل او فریب نه ډک سیاست تقریبا اوس د سیمې هیوادونو ته، اسلامي هیوادونو ته او د نړۍ اکثر هیوادونو ته بربند شوی دی. په همدغه حساس دی چې د پاکستان څه چې وایي هغه د واقعیت په بنسټ نه وي، او د هرې کړنې په تر شا یوه بله پټه لوبه هم پرته وي. نو په دې بنسټ باندې هغه هیوادونه چې هم په دې کې ښکیل دي زړه نشي کولای په دې چې پاکستان داسې دریځونه وړاندې کوي، داسې غوښتنې وړاندې کوي چې هغه عملي بڼه نشي درلودلی، او د هغې تر څنګ هغه غوښتنې کوي چې هغه هم پلي کېدلی نه شي. اوس د بېلګې په توګه دوی چې د افغان طالبان د لوري نه کومه غوښتنه لري، آیا پاکستاني اړخ په دې باندې نه پوهېږي واقعا که سترګې ورباندې پټوي چې خپله د افغاني طالبان هیا دغه واک او ځواک لري چې پاکستاني طالبان دې ته اړ باسي چې دا کوم کړنې چې دوی کوي دا ونه کړي؟ خپله پاکستاني طالبان دا اوس دستي د افغاني طالبانو نه وړتیا او غښتلتیا لوړه ده. په دې بنسټ باندې پاکستان لوبه کوي، او په دې لوبه کې بیا هم شرارت پروت دی.
تاسو د دریمګړو یا د منځګړو یادونه وکړله، یعنې دغه درې پړاو خبرو وروسته به فکر کوي چې د سیمې دغه مهم لوبغاړي قطر چې د سولې په خبرو کې مهم رول تر اوسه پورې لوبولی، یا همدارنګه ترکیه، دوی ته به دا جوته شوي وي چې پاکستان سم لوبه مخته نه وړي، یعنی لوبه کوي په خبرو کې؟
پرته د شکه ځینې داسې معلومات هم شته چې قطر اته غوښتنه کړې د پاکستان نه که غواړي چې مستقیما د پاکستاني طالبانو سره دوی مذاکرات وکړي. دوی حاضر دي چې د افغاني طالبانو غوندې هغوی ته هم په قطر کې دفتر پرانیزي، او د هغې د دفتر د سیوري لاندې، او د قطر او د ترکیې او د ځینو نورو هیوادونو په منځګړیتوب باندې مستقیما د پاکستاني طالبانو سره دوی مذاکرات وکړي. دوی ولې مستقیما دې ته چمتواله نه خچته پاکستانی طالبانو سره دوی مذاکرات وکړي؟ یعنی دا خپل په دې کې یو شرارت پروت دی چې دوی غواړي چې افغاني طالبانو باندې پرواچي، او افغاني طالبان د تاثیر لاندې راولي، او د خپل نورو مغرضانه کړو لپاره د دوی نه سو ګټه پورته کړي.
ورستای پښتنه د ترکی رسنیو د راپورونو لمخې د ترکی یو جګپوړی پلاوی اسلام آباد ته ځي، او هلته له چارواکو سره د افغانستان په ګډون د سیمه ایزو او نورو مسایلو باندې خبرې کوي. فکر کوي چې مهم اجنډا کې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه ورستی کړکېچ موضوع وي؟
پرته د شک امکان لري چې نور موضوعات هم وي، ولې د دې په خاطر باندې چې ترورستي ګواښونه لوړ شوي دي د ټولو هیوادونو لپاره، نو دا د اندېښنې وړ خبره ده. او دغه ترورستي ټولو شبکو تر شا بدبختانه او متاسفانه چې د پاکستان استخبارات او پوز پروت دی، او تر اوسه پورې هم د خپلو ملي ګټو لپاره د دوی نه ګټه پورته کوي. او دوی ولې دغه کړنې کوي؟ د دې په خاطر باندې چې پاکستان په خپل منځي سیاسي اختلافات، اقتصادي ناورین او ټولنیز ناورین خپل حل ته رسېدلی دی. غده چې تاسو شاید یاستی چې پروسته کې دوی د پاوز مشر ته تقریبا دیموکراسي د پښتنې لاندې وړل او اکثره واکونه د پاوز مشر ته انتقال شوی دي. ولی د پاوز مشر ته موږ دا لار خوره کوو په دې چې پاکستان هم یو ګاونډی دی او ولس یو مسلمان ولس دی. د افغانانو سره تل ولس خواخوږي ښودلې ده چې دا د دوی د شخړو او د ناورینو د حل لار نه ده. دوی باید نور په خپلو ټولو ستراتیژۍ او پالیسیو باندې بیا کتنه وکړي تر څو چې د سیمې هیوادونو سره او د نړۍ هیوادونو سره په نوي تفاهماتو باندې مخکې لاړ نه شي. په شرارت او په فریب باندې د دوی لپاره نور فرصت نشته.
د افغانستان د تیر جمهوري نظام د وسلوالو ځواکونو د ویان جنرال اجمل عمر شینواري څرګندونې مو اورېدې. د امریکا نوریاس نوري له سره کړې وه. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ او تاسو د ازادي راډیو ډاٹ کام په ویب پاڼه کې دا غو راپورونو متن وسلی شئ چې د ازادي راډیو لالارې خبرې شي.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، این برنامه رادیو آزادی را آغاز میکنیم. امروز جمعه 23 ماه عقرب سال 1404 هجری شمسی برابر است با 14 نوامبر سال 2025 میلادی. نخست سرخط خبرها. وزیر خارجه حکومت طالبان برای حل اختلافات با پاکستان بر مذاکرات تاکید نمود. حکومت طالبان و ازبکستان یک موافقتنامه را در مورد صادرات محصولات زراعتی افغانستان از طریق میدانهای هوایی ازبکستان امضا نمودند. مردم شکایت دارند که با فرارسیدن زمستان پرچاوی های برق در شهر کابل بیشتر شده است. تفصیل خبرها. وزیر خارجه حکومت طالبان برای حل اختلافات با پاکستان بر مذاکرات تاکید نمود. امیر خان متقی روز گذشته در ملاقات با معاون سازمان همکاری اسلامی و نماینده خاص این سازمان برای افغانستان طارق علی بخیت سلا در وزارت خارجه در کابل در این مورد سخن گفت. از سوی دیگر طارق بخیت از آتش بس بین افغانستان و پاکستان استقبال کرده و گفت که چنین اختلافات بین دو کشور مسلمان همجوار باید از طریق مذاکره حل شود. روابط بین پاکستان و افغانستان در اواخر بعد از آن متشنج شد که ماه گذشته تیاره های پاکستانی بر کابل حمله کردند و در جواب آن طالبان در امتداد خط دیویران بر پوسته های نظامی پاکستان هجوم بردند. بعد از این برخوردها به میانجیگری قطر و ترکیه مذاکرات صلح در دوحه و استانبول برگزار شد که راه را برای آتش بس باز نمود، اما روابط بین دو کشور هنوز هم وخیم است و راه های رفت آمد بین آنها مسدود می باشد. حکومت طالبان و ازبکستان یک موافقتنامه را امضا نمودند که طبق آن محصولات زراعتی افغانستان از طریق میدانهای هوایی ازبکستان به کشورهای دیگر صادر می گردد. حاجی زید سخنگوی والی حکومت طالبان در ولایت بلخ روز پنجشنبه در صفحه ایکس نوشت که به اساس تفاهمنامه امضا شده با ازبکستان، میوه و سبزیجات افغانستان از راه میدانهای هوایی ازبکستان به بازارهای دیگر کشورهای آسیای میانه، آسیای جنوبی و اروپایی صادر می شود. از تقریبا یک ماه به این سو پاکستان راه‌های مواصلاتی خود را با افغانستان بسته که در نتیجه آن به تجار افغان زیان بزرگ وارد شده است. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، روز چهارشنبه در جریان صحبت در یک گرد همایی در کابل از تجار افغان خواست که راه‌های بدیل تجارتی را برای عوض پاکستان جستجو نمایند. یک تعداد تاجران افغان به رادیو آزادی گفتند این شاید برای آنها آسان نباشد که به زودی راه بدیلی را برای عوض راه های پاکستان برای خود پیدا کنند، زیرا پاکستان بازار بزرگ و نزدیک برای میوه و سبزیجات افغانستان می باشد. با فرارسیدن زمستان پرچاوی های برق در شهر کابل بیشتر شده و مردم شکایت دارند که مسئولین باید این مشکل را حل کنند. در بعض مناطق شهر کابل در 24 ساعت صرف 2 ساعت و در بعض ساعات 5 ساعت برق است. مقامات شرکت برشنا میگویند نیازمندی برق شهر کابل بین 650 تا 700 مگاوات است و آنها بین 350 تا 400 مگاوات برق دارند. هرچند محمد صادق حق‌پرست، سخنگوی شرکت برشنا، در صحبت با رسانه های داخلی از باشندگان کابل خواسته که حوصله داشته باشند، اما باشندگان شهر میگویند تجربه سالهای گذشته ثابت ساخته است که با فرارسیدن زمستان پرچاوی ها بیشتر میشود. کرکت بورد سریلانکا روز پنجشنبه گفت تیم کرکت آن در پاکستان میماند تا در هفته آینده در بازی های سه جانبه با تیم میزبان و کشور زیمبابوه اشتراک نماید. کرکت بورد سریلانکا بعد از آن این تصمیم را گرفت که حکومت پاکستان دیروز با آنها اطمینان داد که این بازی ها بر عوض لاهور در راولپندی برگزار خواهد شد. در سال 2009 بر تیم کرکت سریلانکا در لاهور حمله شده بود که در آن 6 بازیکن این تیم زخمی شدند. روز سه شنبه بعد از حمله انتحاری در اسلام آباد که در آن 12 نفر کشته و 27 نفر دیگر زخمی شدند، حداقل 8 بازیکن تیم سریلانکا از ترس تهدید امنیتی گفتند که دوباره به وطن برمیگردند. محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان دیروز گفت که لوی دریستیز قوای پاکستان به وزیر دفاع سریلانکا اطمینان داد که حفظ امنیت تیم کرکت آنها به دوش اردو می باشد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. شماری از وارد کنندگان دوا نگرانند که توقف واردات دوا از پاکستان قیمت دوا را در بازارهای افغانستان افزایش خواهد داد. یک تن از آنان گفت:
تجارت دوای افغانستان با مشکلات روبرو خواهد شد، چون ما از دراز مدت با پاکستان تجارت داریم.
یک تعداد افغان ها می گویند اگر رابط تجارتی با پاکستان قطع گردد مشکلات روزمره آنها بیشتر خواهد شد. یک باشنده مزار شریف گفت:
را بسته باشه و قیمتی میشه، نگرانی مردم زیادتر میشه، خسارت زیاد میرسونه. را هرچی که واز باشه برای مردم هر کشوری که باشه مفادش زیادتره.
سازمان دکتران بدون مرز میگوید در مناطق زلزله زده شرق افغانستان با فرارسیدن زمستان افسردگی و ناامیدی در بین مردم افزوده است. بهای زغال سنگ در آستانه زمستان مردم را نگران ساخته. یک باشنده کابل گفت:
هرچند قیمت زغال سنگ نسبت به بازار مناسب تر است، اما بیکاری است. توان خرید یک تن زغال سنگ به قیمت 6800 افغانی را ندارم.
و از پیام های صوتی شما شنوندگان گرامی که به رادیو آزادی فرستاده اید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شماری از مالکان دواخانه ها، وارد کنندگان دوا و مسئولان مراکز صحی نگرانند که توقف واردات دوا از پاکستان سبب کمبود و افزایش قیمت دوا در بازارهای کشور خواهد شد. آنان در گفتگو با رادیو آزادی گفتند که حکومت باید در زمینه استفاده از مسیرها و منابع بدیل برای واردات دوا سهولت‌های لازم را فراهم سازد. وزارت مالی طالبان اعلام کرده است که به هدف جلوگیری از واردات دواهای بی‌کیفیت تا 3 ماه آینده از دواهای وارداتی از پاکستان محصول گرفته می شود و پس از آن واردات این دواها متوقف خواهد شد. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
پس از اعلام حکومت طالبان مبنی بر این که واردات دوا از پاکستان تا 3 ماه دیگر متوقف خواهد شد، شماری از مالکان دواخانه ها، وارد کنندگان دوا و مسئولان مراکز صحی از پیامدهای احتمالی این تصمیم ابراز نگرانی کردند. بانک حکومت طالبان هدف از این تصمیم را جلوگیری از واردات دواهای بی‌کیفیت عنوان کرده است، اما با باور شماری از این افراد در شرایطی که بازار داخلی هنوز وابستگی شدید به واردات دوا از پاکستان دارد، این اقدام میتواند سبب کمبود دوا و افزایش قیمت‌ها در کشور شود. احمد شاه نصیرزاده یکی از وارد کنندگان دوا می گوید که با شرکت های پاکستانی قراردادهای دراز مدت دارد و توقف واردات دوا از این کشور آنان را با مشکلات جدی در این بخش روبرو خواهد ساخت. او روز پنجشنبه 13 نوامبر در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
در افغانستان دوا تجارت با
تجارت دوای افغانستان با مشکلات روبرو خواهد شد، چون ما از دراز مدت با پاکستان تجارت داریم و واردات دوا معاملات مالی و قراردادهای بلند مدت با آنها داریم، پس با این مشکلات روبرو خواهیم شد.
در همین حال سید چبیر هاشمی، یکی از وارد کنندگان عمده دوا، حکومت طالبان می‌خواهد تا در زمینه فراهمسازی راه‌های بدیل سهولت‌های لازم را برای تاجران ایجاد کند.
در این ارتباط امیر زمینه برای ما فراهم بسازه که با آسان ترین طریقه و ساده ترین طریقه راه را برای ما اعلان کنه که راه های بندر عباس است، راه های کارگوی هوایی است، اجناس یخچالی داره، غیر یخچالی است، کپسول باب است، این چیزا کیفیت خود را دست نده.
یک مالک دواخانه در سرای شمالی شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود میگوید بیشتر دواهایی که در دواخانهش به فروش میرسند از پاکستان وارد میشوند.
وابسته شدن پاکستان بسیار تفاوت آورده در نرخ‌های دوا. فعلا در بازار اگر 100 قلم دوا ارزان باشه اما از پاکستان 15,000 قلم دوا میاید.
این وارد کنندگان دواهای پاکستانی و مالکان دواخانه میگویند که کیفیت این دواها بسته به شرکت‌های وارداتی متفاوت است. برخی از دواها کیفیت خوب دارند در حالی که شمار دیگر از دواها کیفیت پایین تری دارند. شمار از مسئولان مراکز صحی نیز میگویند واردات دوا از کشورهای دیگر از جمله هند نمیتواند نیاز مردم افغانستان را به گونه کامل برآورده سازد. شکیب کارگر مسئول یکی از شفاخانه‌های خصوصی در کابل در گفتگو با رادیو آزادی افزود
که دا با کیفیت وی که بی کیفیت وی،
اگر این دواها با کیفیت بودند یا بی کیفیت ما به آن ضرورت داشتیم. حالا از روزی که گذرگاه ترخم مسدود شده است کمبود دوا پیدا شده است. روابط مرزی ما با تمام کشورها تقریبا مسدود است. دوای هندی که در کانتینر می آید ضرورت افغانستان را برآورده نمی سازد.
این در حالی است که وزارت مالی حکومت طالبان اعلام کرده است که بر اساس هدایت معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء این حکومت از تاریخ 21 عقرب به مدت 3 ماه از دواهای وارداتی از پاکستان مسئول گرفته می شود و پس از آن واردات و مسئولگیری از این دواها متوقف خواهد شد. در اعلامیه که روز پنجشنبه 13 نوامبر در شبکه یکس وزارت مالی طالبان منتشر شده آمده است که به تمام تاجران دوا که از پاکستان واردات دارند اطلاع داده می شود تا در مدت 3 ماه آینده معاملات تجارتیشان را تصفیه کرده و به گونه جدی از مسیرهای بدیل برای واردات استفاده کنند. بر بنیاد این اعلامیه تصمیم یاد شده به هدف جلوگیری از واردات دواهای بیکیفیت اتخاذ شده و تأکید شده است که در زمینه واردات دواهای با کیفیت از مسیرهای بدیل سهولت‌های بیشتری فراهم خواهد شد. این تصمیم پس از آن اعلام شد که ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان روز چهارشنبه 12 نوامبر در نشست با صنعتکاران و تاجران افغان با نانسما مهلت داد تا قراردادهای تجارتیشان را با طرف پاکستانی پایان دهند. او در این نشست پاکستان را متهم کرد که از مسائل تجارتی برای اهداف سیاسی استفاده می کند و افزود که این اقدام باعث زیان تاجران افغان و پاکستانی شده است. به گفته او تا زمانی که اسلام آباد تضمین ندهد که مسیرهای تجارتی را در هر شرایط مسدود نمی کند روابط تجارتی میان دو کشور معلق خواهد ماند. قابل یادآوری است که پاکستان از بیش از یک ماه به این سو تمامی راه‌های عبور و مرور و تجارت با افغانستان را بسته است. این مسیرها در تاریخ 11 اکتبر پس از درگیری‌ها در امتداد خط دیورند میان نیروهای دو طرف از سوی پاکستان مسدود شدند و تا کنون نیز بسته ماندند. در همین حال شماره از شهروندان کابل پیش از این در گفتگو با رادیو آزادی گفته بودند که مسدود ماندن راه‌های تجارتی با پاکستان سبب افزایش قیمت مواد اولیه از جمله دوا، مواد خوراکی و ساختمانی در بازارهای کشور شده است.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. باز هم از رابطه حکومت طالبان با پاکستان. برخی از مردم افغانستان میگویند که اگر تصمیم طالبان برای قطع رابطه تجارتی با پاکستان اجرا شود، مشکلات روزمره مردم بیشتر خواهد شد. آنان میگویند در صورت نبود مسیرهای جایگزین برای واردات، این محدودیت باعث بالا رفتن قیمت کالاها و افزایش نرخ بیکاری می شود. بیشتر در این گزارش میشنوید.
شماری از شهروندان افغانستان میگویند اعلام حکومت طالبان برای توقف روابط تجاری با پاکستان فشار مستقیم بر زندگی مردم وارد میکند و آنان نگران کمبود احتمالی برخی مواد خوراکی و کالاهای ضروری هستند. آنان میگویند اگر حکومت طالبان گزینه‌های بدیل برای واردات نداشته باشد، بستن راه‌های تجارتی با پاکستان تنها سبب گرانی و بیکاری گسترده‌تر خواهد شد. قاری اسدالله هاشمی، باشنده شهر مزار شریف ولایت بلخ، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
راه بسته باشه و متی میشه، نگرانی مردم زیادتر میشه، خسارت زیاد میرسونه. راه هر چی گواز باشه، راه تجارتی دیگه برای مردم هر کشوری که باشه مفادش زیادتره، تمام چی ارزان‌تر میشه، از هر جایی که بخوای میاد دیگه. یک راه بسته باشه بزن قیمتی میشه.
حبیب الرحمن جاهد، ساکن ولایت بغلان، نیز میگوید
مخصوصا
از این حالت که مردم ناتوان بیشتر فقیر میشه و بیشتر ناتوان میشه، بیشتر مواد غذایی رسیدنش ضرر میبینه. از او خاطر دوامی به خیر مردم نیست، بلکه به ضرر و به زیان مردم ما تمام خواهد شد.
حکومت طالبان به تاجران افغان هشدار داده است که هر گونه تجارت با پاکستان به ویژه واردات دوا را متوقف بسازند. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان، روز چهارشنبه 12 نوامبر در نشستی با صنعتکاران و تاجران افغان به آنان 3 ماه مهلت داد تا قراردادهای تجاریشان با طرف پاکستانی را پایان دهند. او هشدار داد که اگر پس از این مدت تاجران همچنان کالاها از رای پاکستان وارد یا صادر کنند و در نتیجه مشکلات به وجود آید، حکومت آنان مسئول آن نخواهد بود. ملا برادر گفت که تاجران افغان باید به جای پاکستان و مسیرها و راه‌های جایگزین برای تجارت روی آورند و تهدید کرد که روابط تجارتی با آن کشور تا زمانی که اسلام آباد تضمین نکند این مسیرها تحت هر شرایط بسته نخواهند شد، معلق خواهد ماند. شماری از آگاهان امور اقتصادی این موضوع را پیچیده و اعلام حکومت طالبان مبنی بر توقف کامل تجارت با پاکستان را احساساتی دانسته، میگویند که قطع روابط مشکل و غیر ضروری است و تاکید می‌کنند که اختلافات سیاسی باید از راه گفتگو و مذاکره حل شود. بشیر دودیال، یکی از این آگاهان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که افغانستان از طریق بنادر از جمله واگه با هند و از طریق سایر بنادر با ایران و تاجیکستان و سایر کشورها در دراز مدت تجارت داشته، اما اقلام ضروری صادراتی و وارداتی هر کشور و بندر معین است.
در مورد تجارت یک اعلان طریقش نیست. تجارت با ممالک از طریق قراردادها، روابط تجارتی، از روی یک توافقنامه، از روی مجالس طولانی صورت میگیرند. نه اینکه یکی دو هفته اگر جنگ شد و دفعتا ما اعلان کنیم که تجارت با این کشور قطع شد. این امکان نداره.
او تاکید کرد که اگر ممکن باشد بهتر از حکومت طالبان برای واردات برخی کالاها به ویژه مواد خوراکی و داروهای با کیفیت از کشورهای دیگر اقدام کند تا وابستگی به پاکستان کاهش یابد. پاکستان بیش از یک ماه است که تمام راه‌های عبور و مرور و تجارت با افغانستان از جمله گذرگاه‌های تورخم و اسپین بولدک چمن را بسته است. این مسیرها در پی درگیری‌های شدید میان نیروهای دو طرف در امتداد خط دیورند به تاریخ 11 اکتبر مسدود شدند و تاکنون باز نشدند. اخیراً تنش‌های لفظی میان دو طرف نیز افزایش یافته و با وجود 3 دور دیدار میان نمایندگان طالبان و پاکستان در دوحا و استانبول، این مذاکرات جز تمدید آتش بس نتیجه مشخصی در پی نداشته و دو طرف یکدیگر را مقصر دانستند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان دکتران بدون مرز می گوید که مردم در مناطق زلزله زده شرق افغانستان با فرارسیدن فصل زمستان از افزایش سطح ناامیدی و افسردگی رنج می برند. این سازمان در گزارش افزوده که زلزله اخیر در ولایت کنر هزاران نفر را آسیب پذیر ساخته و بسیاری از نجات یافتگان اکنون تحت شرایط سخت در کمپ‌های موقت به سر می‌برند. جزئیات بیشتر را از خبرنگار رادیو آزادی می‌شنوید.
که دولت باشه، خیریه بنسد باشه، موسسات باشه، هر کسی که باشه، کمک‌ها و چیزا زیاد ضرورت است.
فرید سرپرست خانواده 22 نفری و یکی از آسیب دیدگان زلزله 31 ماه آگوست در منطقه چلس ولسوالی چوکی ولایت کنر است. او روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که با سرد شدن هوا بیماری‌ها در خانواده‌شان افزایش یافته و زندگی زیر خیمه برایشان بسیار دشوار شده است. فرید میگوید که در حال حاضر نیازمندی جدی به کمک از سوی حکومت و مؤسسات بین‌المللی دارند.
خونکی بسیار است، هیچ وقت نمیشه. دیگه ما زندگی کردن سخت است، مریضی ها و این چیز هست. دین روز از خود ما، اولادای ما یک مریض بود، بیرون مزارو به دوا خوردیم. پس که آمدیم خیمه رفتیم، امروز صبح که باز آمدیم، خدا کنه که جور شوام. دیگه مشکلات ها زیاد است، مقصد مرگای خانه را جور شوام باید اون مشکل نیست.
نیک محمد، باشنده دره دیوگل ولایت کنر، یکی دیگر از آسیب دیدگان زلزله نیز شکایت مشابه دارد.
هم در وسم در جمع راقی و در خیمه که
فعلا زمستان رسیده و در خیمه زندگی برای ما بسیار دشوار شده است. زندگی زیر خیمه سپری نمی شود. ما فرزندان خردسال داریم که سینه و بغل شده اند. اگر ما زمستان اینجا بمانیم، با مشکلات زیاد روبرو خواهیم شد. کودکان ما خواهند مرد. به خاطر که همین حالا شدید زکام شده و سینه و بغل هستند.
شدید زکام گرد.
آنان میگن در کنار بیماری های مختلف دیگر بیشتر آسیب دیدگان از تکالیف روحی و روانی رنج میبرند. این در حال است که سازمان دکتران بدون مرز MSF تازه گزارش داده که مردم در مناطق زلزله زده در شرق افغانستان با نزدیک شدن فصل زمستان با افزایش ناامیدی و افسردگی روبرو هستند. در گزارش که روز چهارشنبه 12 نوامبر در وبسایت این سازمان نشر شده، MSF اعلام کرده که زلزله اخیر در ولایت کنر هزاران نفر را در وضعیت آسیب‌پذیر قرار داده و بسیاری از بازماندگان اکنون در کمپ‌های موقت و در شرایط سخت زندگی می‌کنند. دکتران بدون مرز این فاجعه را یکی از مرگبارترین زلزله‌های یک دهه گذشته در افغانستان خوانده و افزوده که هزاران خانواده آسیب دیده آواره شدند. این سازمان گزارش داده که حدود 8000 نفر که در دو کمپ در ولسوالی نورگل ولایت کنر زندگی می‌کنند از آسیب‌های روانی و ناراحتی‌های روحی رنج می‌برند. ناهیده نور یکی از دکتران سازمان دکتران بدون مرز در کنر گفته صدای زلزله و صحنه‌های ویرانی هنوز در ذهن بازماندگان تنین انداز است. این سازمان همچنین هشدار داده که با سرد شدن هوا احتمال افزایش بیماری‌های فصلی از جمله عفونت‌های تنفسی، سرخکان و سرفه وجود دارد و جامعه جهانی خواسته تا به حمایت بشردوستانه از جامعه بی‌خانمان در این کشور ادامه دهند. با تاریخ 31 اگست در شرق افغانستان به ویژه ولایت کنر زلزله رخ داد که بیش از 2200 نفر در نتیجه آن جان باختند. نزدیک به 4000 نفر زخمی و حدود 7000 خانه تخریب شد. پس از زلزله شرق افغانستان، زلزله صبح وقت روز دوشنبه 3 نوامبر در ولایت شمالی افغانستان رخ داد. زلزله های اخیر در شرق و شمال افغانستان باعث تلفات گسترده جانی و خسارات سنگین مالی شده است. این زلزله های مرگبار امسال صدها خانواده را متاثر ساخته است. روند برگشت پناهجو افغان از کشور ایران و پاکستان و کاهش کمک های بین المللی نیز با چالش های زلزله زدگان افزوده و نگرانی های را در افغانستان به وجود آورده است. کمیشنر یالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR روز چهارشنبه 12 نوامبر هشدار داده که منابع داخل افغانستان در حال کاهش است. بر اساس تخمین این سازمان روزانه حدود 7000 نفر وارد افغانستان می شوند. سازمان های کمک رسان ملی و بین المللی نیز هنوز بر ضرورت کمک فوری به خانواده های آسیب دیده پیش از شدت گرفتن سرمای زمستان تاکید کردند.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
بی بی سی از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به دلیل نادرست نشان دادن بخش های از سخنرانیش در یک برنامه عذرخواهی کرده است. بی بی سی همچنان اعلام کرده است که برنامه پانوراما را که در آن سخنان رئیس جمهور پخش شده بود دیگر پخش نخواهد کرد. وکلای رئیس جمهور ترامپ قبلا تهدید کرده بودند که خواستار عذرخواهی و پرداخت $1 میلیارد خساره به او خواهد شد. وکلای ترامپ به بی بی سی گفتند که باید تا ساعت 10 شام جمعه به وقت لندن به این خواسته پاسخ دهند. تم دیوی مدیر کل بی بی سی و دبرا ترانس رئیس خبری این شبکه به خاطر این قضیه استعفا دادند. سخنگوی بی بی سی گفت وکلای این شبکه به نامه وکلای ترامپ که روز یکشنبه دریافت کردند پاسخ رسمی فرستادند. در همین حال سمیر شا مدیر بی بی سی گفته است که او روز پنجشنبه در نامه به کاخ سفید از تحریف سخنرانی ترامپ در 6 جنوری سال 2021 که از شبکه پانوراما پخش شده بود عذرخواهی کرده است. بی بی سی گفته است که نمی خواهد این مستند را دوباره پخش کند. مدیر بی بی سی افزود که از تحریف سخنرانی رئیس جمهور ترامپ پشیمان است، اما این را رد کرد که هدف آن بدنامسازی او بوده است. در سخنرانی ترامپ در 6 جنوری 2021 او گفت ما به کپیتول یعنی کانگرس می رویم و ما می خواهیم سناتورهای شجاع و اعضای کانگرس خود را تشویق کنیم. مگر فقط 50 دقیقه بعد او گفت ما جنگ می کنیم، ما سخت جنگ می کنیم. در پخش پانوراما در سال 2024 این دو جمله طوری با هم یکجا شدند که ترامپ می گوید ما به کپیتول خواهیم رفت، من با شما خواهم بود، ما خواهیم جنگید، ما سخت خواهیم جنگید. در آن زمان کپیتول مورد هجوم معترضان قرار گرفت و سخنان رئیس جمهور ترامپ قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 توسط بی بی سی پخش شد. به این ترتیب معلوم می شد که این پخش نشان می‌دهد که گویا ترامپ حامیان خود را به خشونت تحریک می‌کند.
بیشتر از خبر.
شماری از باشندگان ببخشید سازمان دکتران بدون مرز میگوید که در ولایت کنر مشکلات بسیار زیاد شده است و مردم به مشکلات دیگر رو آوردند. در این میان خبر میرسد که نرخ زغال سنگ در افغانستان بسیار زیاد شده و مردم را نگران ساخته است و مردم شکایت دارند که نرخ تعیین گردیده زغال سنگ از سوی حکومت طالبان بلند است و آنان توان خرید آن را ندارند. آنان در صحبت با رادیو آزادی افزودند که با در نظر داشت بیکاری و تنگدستی مردم لازم است در این قیمت گذاری بازنگری صورت گیرد. حکومت طالبان به تازگی از آغاز روند توزیع زغال سنگ برای باشندگان ولایت سدسیل خبر داده و گفته است که بهای هر تن زغال سنگ برای باشندگان کابل نزدیک به 7000 افغانی تعیین شده است. با گفته مقام های طالبان امسال در مرحله نخست 130 هزار تن زغال سنگ در میان باشندگان ولایت سرسه توزیع خواهد شد. جزئیات در این گزارش.
حکومت طالبان با آغاز روند توزیع زغال سنگ به باشندگان ولایت سرسه افغانستان قیمت هر تن آن را برای باشندگان کابل 6800 افغانی تعیین کرده است. شماری از باشندگان کابل این نرخ را بلند می دانند و می گویند توان پرداخت آن را ندارند. آنان می گویند باید با در نظر داشت بیکاری و فقر مردم در بهای زغال سنگ بازنگری شود. سید مصطفی باشنده تیمنی کابل که در یک کورس آموزشی کار می کند و به گفتش ماهانه 7000 افغانی معاش می گیرد به رادیو آزادی گفت
زغال سنگ های از خود دولت که است تک یک تنش به 6800 افغانی است تک اگر کوشش کنن میره قیمت شب پایین تر برین و با کیفیت تر باشه بهتر است تک چون شخصا خودم هم بسادش ندارم یا وزش ندارم که مثلا قدر قیمت بخرم.
یکی از باشندگان کارتینا و شهر کابل که نخواست نامش در گزارش ذکر شود نیز برادی آزادی گفت
بگرچه نسبت بازار ترزان ده
هرچند قیمت زغال سنگ نسبت به بازار مناسب تر است اما بیکاری است. کار و بار نیست. من قبلا وظیفه داشتم. حالا در خانه و سرپرست خانواده هستم و خیاطی می کنم. با مشکلات زیاد مصارف خانه را تهیه می کنم. بنابراین توان خرید یک تن زغال سنگ به قیمت 6800 افغانی را ندارم.
به تازگی اداره حکومت طالبان به نام شرکت های اماراتی اعلام کرده که امسال شرکت زغال سنگ شمال در مرحله نخست 130 هزار تن زغال سنگ را در میان باشندگان ولایت های سرسیر افغانستان توزیع خواهد کرد و در صورت نیاز این مقدار افزایش خواهد یافت. این شرکت در صفحه یک خود نوشته که روند انتقال و توزیع زغال سنگ شفاف خواهد بود و توسط یک کمیته ویژه نظارت می شود. بانک طالبان برای باشندگان کابل بهای هر تن زغال سنگ را 6800 افغانی تعیین کرده و گفتند تلاش می شود این نرخ باز هم کاهش یابد اما برای ولایت های دیگر مانند پکتیا، پکتیکا، غزنی، میدان وردک و پروان قیمت هر تن زغال سنگ را 7200 افغانی اعلام کردند و در مورد کاهش آن چیزی نگفتند. سال گذشته بهای زغال سنگ دولتی در کابل برای هر تن 6500 افغانی بود. قابل یادآوری است که اخیراً شماری از باشندگان پایتخت در گفتگو با رادیو آزادی از افزایش بهای زغال سنگ و چوب انتقاد کرده و گفتند به دلیل نبود برق دائمی ناگزیرند برای فصل زمستان زغال سنگ و چوب بخرند اما به دلیل افزایش قیمت مواد سوخت توان خرید آن را ندارند. آنها در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند که در حال حاضر قیمت یک خروار چوب در بازارهای کابل از 12 هزار افغانی فراتر رفته و بهای هر تن زغال سنگ در بازار به 13 هزار افغانی میرسد. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد یا UNDP گفته است که بیش از 80% شهروندان افغانستان هنوز به برق مطمئن دسترسی ندارند، چالشی که سلامت، امنیت و محیط زیست آنان را با خطر روبرو کرده است.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم با کارکنان محترم رادیو آزادی. محترم ها، مدت 5 سال است که ما مردم متقاعد حقوق خود عرض نکردیم. همین دولت طالبان میگه که بعد از محاکمه جور میشه. ما رفتیم میگه شما چند سال تقاعد گرفته؟ 1% ناچیز صاحب تعیین کردن دیگه بعد ولی موجه که میرم میگه ای تو دیگه باقی هستی. اسناد ما رو چیر کرد، تقاوت 5 ساله ما رو نداد، میگه بیادر دیگه هم تو از دولت باقی هستی که چند سال شما گرفتی، تو یک برنامه خراب یا جور کردن که نه تقاوت هست نه دیگه است. مردم متقاعدین رو جا مصروب ساخته، نه که صدای خود کشیده میتانه، نه حقوق خود خواسته میتانه، اسناد هم مجا از بین میبره و دیگه میگه چند سال دیگه هم قرضدار دولت هستی، اینقدر پیسه تحویل کرده، اینقدر سال تقاوت عقد کردی، حالی نه تقاوت از نه دیگه است. ابی صدای ما را با گل جهانیان برسانید. 5 سال است که ما متقاعدین بدر هیچ چیزم نداریم، اولادای ما نان میخواه، آب میخواه، لباس میخواه، نه زمستان است خونه کس، نه آب داریم، نه نان داریم، نه پول داریم که بدر به زمستان خرچ خود بخریم.
سلام و عرض ادب، از کابل با تماس شدیم. من فهم تقریبا جات وقت میشه که خواهد ما را میگن که میتیم اما دادا نمیشود. تقریبا این بانه ها تقریبا 5 سال میشه که این بانه دولت میکنه، فیرن که یک آوازه را انداختن که ما تقاوت میتیم و محکمه دایر میشه. از کراچی بانه ها از فروش ها پیش پولا جمع کردن میره، کراچی ها از بار جمع کردن میره، چی باشه که با ما متقاعدین هم متقاعدین بتن و متقاعدین ادا کنن یا محکمه را دایر میکنن بیان شواهد اسنادی تان شما چقدر سال کار کردین، چقدر گرفتین، باز نظر به مو و خودشان یک به خود یک معیار تعیین میکنن، میگن که والا گرفتی زیاد گرفتی و دایی چیز باقی است فلان است فلان است و زیادتر شاید باقی بکشه. حتی
پیام